السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره. د دې ترڅنګ دوه نیوز پروګرامونه هم لرو. جمهوری غږونه خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو او د ایروستو بیا د سولې په لور خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
ترکی پاکستان نن د هند وڅوي موبایل جاسوس کو بشم یادو ته د کوستر رسایل کړو. افغان ولسمشر اشرف غنی ته د امریکا او طالب اساس پرمنځ د دوه وروستي خبرو کې تفصیلات ورکړو. د فرانس سرکاري وکیل وايي هغه افغان مشرکتم چې د چلو گزارو نه کړی ذهني ناروغي سره اوسم د خبرونو تفصیل. پاکستان د هند نیول شوي مبینه جاسوس کلبشن یادو ته د کونسلر رسای ورکوي. نوموړي ته په 2018 کال کې د پاکستان فوجي عدالت په دې هیواد کې د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا ورولې وه چې پر ضد د هند د انصاف نړیوال عدالت ته رجوع کړې وه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې اکله پرون په ملتان کې خبر اعلان ته وویل
د انصاف نړیوال عدالت فیصله وا او پاکستان په هغه فیصله د عمل کولو پابند دی. نو ځکه نو موړی تا کونسلر رسایي ورکړی کیږي.
هند تروسا یادو ته د کونسلر د رسایي لپاره د پاکستان فیصله پړه څنګه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو په سر له نوې ډیلی سره د اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې دي. لرنن ځخه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لارې په ازمشتي ډول د څلور ساعتونو لپاره خلاصول پیل سي. د اعلان تر ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مال وړونکو سرکاري کمپنۍ ال اس ان ال سي له چارواکو سره تر خبرو تر وروسته کړی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګاډي اتحادیې د دې ګام هرکلی کړی دی. په کابل کې د اتحادیې مرستیال خان جان الکوزي پرون مشاله ډی ټول چې له دې اقدام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیات سي.
دا یو ډیر خدام دی او دا زمونږ او د دوی د تجارت په منځ خوالي ته حرکت دی او دا ګام د دواړو په ګټه دی. زمونږ پاکستان سره ډیر لوی خپلمنځي تجارت لرو. دا به هم افغاني مالونو ته زمينه مساعده کړي چې په سهولت سره لاړ شي او د تجارت د زیاتوالي باعث به وګرځي.
د تورخم دروازې څلور ساعت خلاصولو اقدام په داسې حال کې کیږي چې پاکستان او افغانستان دوه طرفه تجارت د پخوا کلونو په پرتله راکم شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت ځوانان زیاتو ونو بوټو نالولو ته هڅول لپاره په تعلیمي نظام کې بدلون کوي. د ماحولیت او ځنګلونو صوبای وزیر محمد اشتیاق پرون په دې اړه مشال ډی ټول چې زده کوونکو ته په امتحانونو کې د دې ځنګړي نمبر هم ورکول کېږي.
موږ چې کوم نوې نصاب روان دي په هغه کې انوایرنمنت ماحولیات دا یو سبجیکټ دی. ښه موږ کوشش دا کوو چې رقم مشمان لږ بوټي لګي یا پیندل بوټي لګي او د هغه به قسم قدم کوي هغه پالن هم کوي. نو موږ به هغه ته انسینټیو ورکو ان شاء الله په سبق کې ورته یو لیست نمبر ورکو.
خو اپوزیشن ګوندونه وايي حکومت د ونو بوټو نالولو د کمپاینونو ترڅنګ د دې ساتنې او په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. د اپوزیشن عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ تګلاره ناکامه سوي په کار ده چې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه او ادارې د طبیع له سره کتنه وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د پېښور په بچا خان مرکز کې د ځوانانو یوې غونډې ته وکړې او ویل چې د کشمیر په اړه موجوده حکومت کارکردګي د افسوس وړ ده. نوموړي همداراز وویل چې د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو باوجود د هند وزیر اعظم نریندر مودي ته متحده عرب اماراتو خپل تر ټولو لوی ایوارډ یا جایزه ورکړه. اسفندیار ولی خان د افغانستان د سولې خبرو اترو د عمل د ملاتړ څنګ غوښتنه وکړه چې په دې بهیر کې د افغان حکومت هم شامل کړ سي. نوموړي د حکومت لخوا روان په احتساب عمل هم نیوکه وکړه. برخه حکومت وايي اپوزیشن ګوندونه د کشمیر په معاملې له حکومت سره په یو خلسي او د چ په احتساب عمل کې حکومت هیڅ ډول مداخله نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا او طالب اساس ترمنځ د دوهې د وروستیو خبرو اترو تفصيلات ورکړل سو. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې تیر ورځ له قطر څخه کابل ته رسیدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد له ولسمشر غنی سره ولیدل او هغه ته د سولې په خبرو کې د سو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د خبرو اترو دغه نه هم پړاو بغیر له کومې موافقې سرته رسیدلې دي. د ولسمشر بیان صدیقی هم داراز ول چې په دې اړه نور تفصیل به هم نن جاری کړل شي. خلزاد په داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د اگست په 1 طالبانو په کندوز ښار او له هغې ورځ وروسته یعنی پرون په شمال کې پر پل خمر ښار بریدونه وکړل چې پکې د امنیتي سرتیرو په شمول په لسګونو عامو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته ده. د فرانس سرکاري وکیل وایي هغه افغان مشکوک کس چې د چړو گزارونه یې کړي له ذهني ناروغۍ سره مخامخ و. د ایسوسیټیډ خبري ایجنسۍ د رپورټ تر مخه د دغه هیواد یو سیمه ییز سرکاري وکیل نیکولس چک پرون وویل افغان بنا غوښتونکي بریدګر د ذهني ناروغۍ او نشې تر اثر لاندې و. دې کس د اګست په 1 د ویل اوربان سره نږدې په لیان سیمه کې د مځکې لاندې ریل ګاډي په سټېشن کې د چړو په گزارونو یو کس وژلی او اته نورې ژوبل کړي دي. دا بریدګر د پولیسو اور رسېدو وړاندې دغلته موجود کسان ونیوي. دغه دېرش کلن تن پېژندګلوي نه ده په ډاګه کړل شوې او دی د سخت دریځو د څار په لیست کې نه و شامل. دې بریدګر د کور په تلاشي کې پولیسو دوه چړې موندلې خو د سخت دریځې په اړه کوم مواد نه دي ترلاسه کړي. دا بریدګر په فرانس کې د پناه غوښتونکو مرکز کې اوسېدی او په دې هیواد کې د عارضي استوګنې کارډ یې درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن ماسکو ته رسیدلی او هلته به خپل روسي سیال سرګی لاروف سره د خپل منځي او سیمه ییزو معاملاتو په اړه خبرې کوي. ماسکو ته د رسیدو پر مهال ظریف خبریالان ټول روسي له هیواد سره په سخت وخت کې ولاړ دي او کوم دوست هیوادونه چې د تهران سره په سخت کې ولاړ دي له هغو سره به ځانګړي تعلقات ساتي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا د اګست 23 یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې ظریف او لاروف په خلیج پارس کې ترنګلي حالات او د 2015 کال تهران اټومي تړون په اړه بحث کوي. امریکا تیر کال دغه تړونه وتلې دي. خبرونه پای ته رسیدل او اوس هم سراج صاحب د موسم او کرنسی حال ورکوي.
نن ته ګل پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی او یا پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپی شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.99 روپی او په 1.92 روپی. یو یورو په 1.3 روپی لس پیسې او په 1.3 روپی اتیا پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2.5 روپی 50 پیسې او په 2.5 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپی 60 پیسې او په 1.5 روپی او یا پیسې. او یو افغانۍ په 1.93 پیسې غسل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 2.85 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه غسل کیږي او 2.85 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور بنو ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 6 بنو کې 2 او 2 ژوب کې 4 او 6 او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوري پاکستانی چارواکي د هند لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوی کلبوشن ته نن د کونسلر رسایي ورکوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سبي سوانان ونو بوټو لګولو ته هڅوي.
پاکستان کله جوړو لکه د انګریزانو نه څنګه آزادي واسته زموږ 30% د زړه سه ځنګلات وو. د انډیا هم زموږ په شان کې یو د ځنګلات نو انډیا کې کم دي نو هغه هیڅ څه واک نه زموږ چې دین اوس 2% تراله.
د شمالي وزیرستان د رسمک خلکوای په سیمه کې په نوي جوړ شوی سرکاري اسپیټال کې تر اوسه پورا عمله نشته خو چارواکي وایي
د الیکشن ټوټل په شروع ولې ان شاء الله چې زر نظر وي په داسې هېډي ډاکټرې په لږ ډاکټرې سپیشیا دا پښې او د یار په پیډي کا سرجن او میډیکل سپیشلیست هغه دې سټینا په شه په ډریو ان شاء الله زر کې وو چې ډاکټرونو ته وو.
او نیس پروگرام د سولې په لور کې با ووره چې لیکوالان د خپل شعرونو لالارې څنګه سولې راوستي شي.
پیغلی بی مور خولی اوس در په در ګرځيږي کړه په سر ګرځيږي پیغور یې تاته کیږي پیغور یې ماته کیږي سخیری تاته کوي سخیری ماته کوي.
او د نور ریپورتونو ترڅنګ 19 پروگرام جمهوریت غوونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ور ورته د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیان پرون په خپل ټوئیټر لیکلی چې حکومت پریکړه کړې چې لدوی سره د جاسوسۍ او تراګرۍ په تور بندي هندي وګړي کلبوشن یادیو ته نن د کونسلر رسایي ورکړي. پاکستان ویلي دا کار د انصاف د نړیوال عدالت په غوښتنه د پاکستان له قوانینو سره سم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اګست په 15مه د هند پارلیمان لخوا د آهوا تر واک لاندې کشمیر د ځانګړي آئیني حیثیت ختمولو اقدام وروستو د نیو دلی او اسلام آباد اړیکې نورې هم ترینګلې شوې دي. تفصیل د احمد الله نه اورو.
پاکستان په یو داسې وخت کې کلبوشن ته کونسلر رسایي ورکوي چې هند د اگست په 15مه خپل تر انتظام لاندې کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختمولو وروستو جمو او کشمیر او لداخ د مرکز تر انتظام لاندې دوه سیمې وګرځولې. د هند ګام له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې یو واري بیا ترنګلې شوې دي او پاکستان په دې بدلون خپل غبرګون په خودلو سره د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتلې چې کشمیر مسله هوارولو لړ کې د خپل کردار ولوبوي، خو هند بیا د خپل کورنۍ مسله بولي او وایي پاکستان په شمول چا ته به په خپلو کورنیو معاملو کې د مداخلي اجازه ورنکړي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي کلبوشن ته کونسلر رسایي ورکولو په حق لا پرون په ملتان کې خبریالانو ته وویل د انصاف نړیوال عدالت فیصله وه او پاکستان په هغه فیصله د عمل کولو پابند دی، نو ځکه نوموړي ته کونسلر رسایي ورکړی کیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د اعلان په غبرګون کې په اسلام آباد کې د هند سفارتخانې لخوا تر دې دمه ندی ویل شوی. د ذکر دا چې د پاکستان یو فوزی عدالت د 2018 کال په اپریل میاشت کې کلبوشن ته د تخریبکاری او ترهګرۍ په تور د مرګ سزا اورولې وه. د فیصلې پر ضد هند هم د یاد کال په مئی میاشت کې د انصاف نړیوال عدالت ته خواست وکړو چې د کلبوشن سزا معطل کولو سره د نوموړي د خوشي کولو امر دی وکړي. د روان کال جولای په 18مه د انصاف نړیوال عدالت د هند لخوا د نوموړي د خوشي کولو اپیل په ردولو سره په خپله فیصله کې پاکستان ته حکم ورکړو چې کلبوشن ته د کونسلر رسایی ورکړي او نوموړي ته اورولې شوی د مرګ سزا ته بیا کتنه وکړي. عدالت په خپل فیصله کې ویلی وو پاکستان کلبوشن ته کونسلر رسایی نه په ورکولو سره د ویانا کنوینشن د شق شپږ درشتم خلاف ورزي کړې ده.
د احمد الله رپورټ تاسو اوریده. د پاکستان او افغانستان سوداګرو د تورخم لار د سلیریش ساته پرانستو د اقدام هرکلی کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د اګست په 1 په یو بیان کې ویل چې د تورخم دروازه به د ستمبر له 3 یعنی بخنه غواړم چې د ستمبر له 2 یعنی لنن نه به په اسمیختی بنیاد د تجارت او تګ راتګ لپاره شپه او ورځ خلاص او ساتي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ګډې خونې ویلې دي چې له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیات شي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت د تورخملار په ازمایشتي توګه تر 4 ساعت پورې په داسې حال کې خلاصوي چې د چارواکو په وینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت د پخوا په پرتله کم شوی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سرلننه څخه د تورخملارې خلاصولو اعلان د ګمرک او سامان وړلو راوړلو ملي ادارې ان ال سی له چارواکو سره تر ملاقات وروسته وکړ. په کابل کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د ګډې اتحادیې مرستیال خانجان الکوزی پرون له مشال رادیو سره د مرکې پر مهال د تورخم دروازې 24 ساعته پورې د خلاصې ساتلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې هرکلی وکړ.
دا یو ډېر ښه ګام دی او دا زمونږ او د دوی د تجارت خوالي ته حرکت دی. د پاکستان سره ډېر لوی خپلمنځي تجارت لرو. زمونږ تازه میوه او وچه میوه او همدارنګ سبزي شوکان چې تل پورته وایي همدارنګه د ډبرو سکاره دا هغه څه دي چې د کال په لکونو تنه پاکستان ته ځي. د پاکستان په فابریکو کې دې ته ضرورت دی. دا به هم افغاني مالونو ته زمینه مساعده کړي چې په سهولت سره لاړ شي او د تجارت د زیاتوالي باعث به وګرځي.
په پېښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د اتحادیې یو بل مشر زاهد الله شنواری هم د تورخم دروازې تر 4 ساعته پورې د خلاصولو د ګام هرکلی وکړ. نوموړي پرون مشال راډیو ته وویل چې دا ګام باید ډېر پخوا اخیستل شوی وای. د دې په خبره سربېره پر دې دا یو ښه اقدام دی، خو پکې مشکلات لا هم شته.
سو پورې هغه طرف امیګریشن عمله د امیګریشن دفتر په افغانستان سایډ باندې او د ګمرک عمله موجود نه وي، نو دا ګاډي هلته کلیر کېدای نه شي. چې دا کلیر نه شي نو بیا دا فاټک شپې کولولو څه فایده م نشته. دویم دا چې امنیت مسلې به حل کول غواړي. تورخم نه جلال آباد پورې اوس هم په دې لار باندې شپې سفر نه کیږي. دې نه زیاته ضروري خبره چې دا د ویزې د تجارت لپاره اسانول دي. دا پاسپورټ چې کوم بارډر مینجمنټ پالیسي ده دا به هم نرمول غواړي او په پاکستان سایډ باندې چې کوم مشکلات دي چې اوږدوږد کتارونه ولاړي د پاسپورټ او د ویزې سټامپ کولو لپاره.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرو په وینا څو کال وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت شاوخوا درې ارب ډالر وو، خو د دوی په وینا د سیاسي مشکلاتو او د ناټو ځواکونو له افغانستانه تر وتلو وروسته د تجارت دا کچه اوس مهال شاوخوا یو ارب ډالر ته راکمه شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت وای هڅه کوي چې د صوبی ځوانان ونو بوټو لګولو ته جلب کړي. د صوبی د ماحولیات او ځنګلونو د وزیر محمد اشتیاق په خبره تعلیمي نصاب هم داسې جوړوي چې ځوانان د ځنګلونو لګولو او د غو د ساتلو په ارزښت پوه شي. بلخوا څېړونکي وای حکومت باید د نوو ونو بوټو لګولو ترڅنګ له وړاندې د موجودو ونو تحفظ هم یقیني کړي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په صوبا کې د ځنګلونو سیوا کولو لپاره به خپل حاصل لا نور زیاتوي. د ماحولیات او ځنګلونو صوبایي وزیر سید محمد اشتیاق پرون مشال لريو ته ویل صوبایي حکومت په دې لړ کې نوې کول حسوي چې زیاتې ونی بوټین حل کړي. نو موړي دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې د لاهور هایکورټ د اگست په 1 امر کړي چې په پنجاب صوبا کې څوک هم نوې کور جوړوي نو لږ تر لږه دوه ونې به پکې نالوي، ګنی له جرمانه او بندې سره به مخ کیږي. محمد اشتیاق وای په خیبر پختونخوا کې داسې کوم قانون نشته، خو ځوانان د ونو بوټو کرلو ته د هڅولو په غرض به ډېر زر په نصاب کې بدلون کوي.
موږ چې کوم نوی نصاب را روان دی په هغه کې انوایرمنټ ماحولیات دا یو سبجیکټ دی. دا شان موږ یو بل یو پروګرام داسې کولو چې رقم به چې بوټي کړي لکه څنګه چې په ریکالوجینو کې به یو این سی سی پروگرام نیشنل کیریئر کورس پہ ورتو اگے بھی 20 نمبر ملا ہوئے اسٹوڈینٹس تھا نو دا شر مو کوشش دا کو چہ رقم مشمان لغ بوٹی لگی یا پیزل لغ بوٹی لگی ہو دے اگے بے قسم قدم کی جگہ پالن ہم کی نو مون اب اگے تا انسینٹیو ورک ان شاء اللہ با سبق کی وقت یو 10 نمبر ورک ہو دا شان چہ اگے بوٹی پخ پر نامے باندې لار کی یا دے پلار پر نامے یا دے مور پر نامے یا ضرور پر نامے
په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن وای په عامه توګه یو هیواد ته پکار وي چې د ټولې رقبې له 25 تر 30% پورې برخه یې ځنګلونه وي. نوموړي زیاته کړه
پاکستان اگر چلا گا پھر پاکستان کے وسط 4.5% یہ آگا آج کے جنگلات کی خبر کے سنفا کے 17.5% سے مکھ اس چلا تیل حکومت سے چلا ملے کرے لیکن آگا ملے شروع ہو رہا ہے ان کی خیر میں چوکانے کے لیے دوور میں جاتے تھے اگر اس قسم میں نقصان میں رہتے یا فائدہ فائدہ ہے.
بلخوا د ماحولیاتو د تحفظ لپاره کارکونکو عادل ظریف وای حکومت ته پکار ده چې د نو ونو بوټو نارلورو ترڅنګ لوړاندې موجود ونو حفاظت هم یقیني کړي.
چې پاکستان کله جوړو لکه د انګریزانو نه چې موږ آزادي واخیسته زموږ 30% دغه سه ځنګلات وو. خو د انډیا هم زموږ په شان کې وو دا ځنګلات. نو انډیا کې کم دي نو هغه لکه پکې سیوا کړو زموږ چې دین اوس 2% تراله. پختونخوا پرٹول کی زیاد دے 7-8-10% دے ہو گیا سوات کی 62% دے پرٹول کی زیاد سوات ملکن علاقہ چیزا دا زیادہ زرخیز دا زیاد پکی زنگلات کی دس شوال دے پدے وزیرستان کے دام 30-40% دو دا زنگلات پر طالبان و حل سدا فوجی کاروائی اسا زمون دا ٹمبر مافیا دا چیز.
د ماحولیات او ځنګلونو صوبایي وزیر محمد اشتیاق وای د ټیمبر مافیا یعنی قیمتي لرګیو د سمګلینګ لپاره د ځنګلونو وهونکو خلاف حکومت سخت ګامونه پورته کړي او په دې عمل کې تر ډیره حده کمې راغلې ده.
دا مشال ریډیو ده. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سندیار ولی خان ویلي موجوده حکومت د کشمیر په معاملې کې په مکمله توګه ناکامه شوی او اوس وخت راغلی چې د پاکستان داخله او خارجه پالیسیو ته بیا کتنه وشي. بلخو د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت وای د کشمیر مسله به په هر نړیوال فورم اوچتوي. تفصیل د خالد خان نورو.
دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې دا پاکستان خارجه او داخله پالیسی دواړه ناکام شوی دی او باید چې ټول سیاسی ګوندونه او د ریاست نورې ادارې کینی او د نوې سره خارجه او داخله پالیسی ساز کړي. دا اتوار په مازیګر د پېښور باچا خان مرکز کې د خپل ګوند د ځوانانو یو کنوینشن ته د وینا په مهال اسفندیار ولی خان وویل چې د کشمیر په معامله کې د پاکستان موجوده حکومت په مکمل توګه ناکام شوی دی او نه خو یې سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستې دي او نه د نړۍ هوادونو ته یې خپل پیغام رسول دی.
متحده عرب امارات خپل سب سے اعلی اعزاز جو ہے
متحدہ عرب امارات د ټولو نلوی اعزاز د هندستان وزیر اعظم مودی ته ورکوي. مونږ دلته ټویټونه کوو، مونږ ورته خپل زړه خبره کوو، راځي چې ټول کینو د دې هیواد خارجه او داخله پالیسی بیا د سره جوړ کړو ځکه چې دواړه ناکام شوي دي. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د دوی ګوند گاونډي هیواد افغانستان کې د امن خبرو ته هرکلی کوي او غواړي چې په دغه هیواد کې امن او سوکالي راشي، خو پکار ده چې د افغانستان موجوده حکومت هم د امن په بهیر کې شامل کړي شي. دا موجوده حکومت د کرپشن او د احتساب د عمل په حق لا د عوامي نیشنل پارټي مشر وویل چې د سیاسي انتقام په توګه په سند او پنجاب کې د کرپشن په تورونو سیاسي مخالفین نیول کیږي، خو په خیبر پښتونخوا کې ورته د کرپشن په نظر ناراضي.
پنجاب او سندھ میں کرپشن نظر آ رہی ہے.
تا تا پسند او پنجاب کی کرپشن پر نظر راضی، خو تا تا په پختونخوا کی بی آر ٹی بیل انٹری سونامی یا ملم جبا کی کرپشن او اداری فسادونا پر نظر ناراضی. دا زکا چی پدے کی ټول ککڑ خلق تحریک انصاف کی شامل دی او سوک دا دفاع وزیر دی، سوک وزیر اعلی دی او سوک دا قومی اسمبلی سپیکر.
تو آپ کا وزیر اعلی ہے، تو آپ کا قومی اسمبلی کا سپیکر ہے.
ولی خان اوویل چې خیبر پختونخوا، ملکند او وزیرستان کې ترخګر تنظیمونه یو ځل بیا رابرسیره کیږي، خو حکومت په دې کلا هستګلارا یا پاملرنه نه کوي. دا نېشنل یوت ارګنایزیشن دغه کنوینشن ته د عوامي نېشنل پارټي میر افتیار حسین، ایمل ولی خان، سردار حسین بابک، دا او د انوایو مشرانو وینا وکړه او بیا رستم ماخام د ټنګ ټکور او موسیقي بندار هم جوړ شوی و. دا یادونه ده چې موجوده حکومت د کشمیر په معامله دغه ادا کوي چې دوی د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او په ټوله نړۍ کې د کشمیر په حق له خبره اوچته کړې ده او دغه شان د ملک ټول سیاسي ګوندونه هم په اعتماد کې اخیستې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان د رسمه کوسیدونکو وای سرکاري روغتونی خپل جوړ شوی، خو ډاکټرانو نور ضروري عمله پکې نشته. د دوی په خبره مجبور دي چې خپل ناروغان د درمنل لپاره بنو په خبر ته یو سی. بلخوا چارواکي وای حکومت پلان لري چې د رسمه په سرکاري روغتون کې د ډاکټرانو کمی زر تر زره پوره کړي. تفصیل د عمر وزیر نه اورو.
شمالي وزیرستان د رسمه کوسیدونکو وای چې سیمه کې لوی روغتون موجود دي، خو پکې د درملنې سہولتونه نه لري ځکه چې د دوی په وینا په دومره لوی روغتون کې په شمار دوه ډاکټران چرته په مشکله پیدا کړي او زنانه ډاکټره په ټوله سیمه کې نشته او دوی معمولی ناروغان میرامشاه یا بنو ته راوړي. د رزمکو سیدون کې شفقت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل دغلته شخصي یا پرایویټ ډاکټران هم نشته. محب وزیر وای رزمک روختون ودانای خو ډیر خپل خو تش په نام لیډی ډاکټره پکې نشتا او ډاکټران هم نوی چې د غلطه لوی آبادی او د جنوبی وزیرستان زناسی می لا یاد روختون نه درملنه کړی خو سہولتونه نه لري.
دا د مان مکړی دی په سوشل میډیا باندې ارزنا چې کوم سپټال دی بلډینګ وایز ډېر سره جوړ شوی دی. د زنانا چې کوم علاج مالجه دو هغه خو بالکل قزیرو برابر ده. مطالبات یې د حکومت نه لیدي ډاکټرې دا وته هر بدلې کو ډېر ازیتا بودی په منې پرتا دو چې دا بورسی او خلق تسهیلات ملاوي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمې ځلی افسر ډاکټر حمید الله نو پوښتل، نو دوی وویل چې رزمک روختون ټایپ ډی ته اوس اړول شوی، یعنی سپیشلیست ډاکټران او لیډی ډاکټر به دغلته راځي چې په کار روان دی. چر از ما کروختون د ودانای په لحاظ لوی او خپل جوړ شوه، خو کا دولت او صحت محکمه ورته پکې صحیح سہولتونه زر برابر کړي، زکه چې دغه لری پرتو سیمو کې صحیح سہولتونه د نشت برابر دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو ډان وسپنې په یو لیکنه کې د هیواد په عدالتي نظام کې د شتو ستونزو له وجې د بېګنا کسانو د زورونې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي د مرګ د سزا په اکثره مقدمو کې عدالت یو مجرم هغه وخت بې قصور اوپیژني او خوشې کړي چې هغه کلونه بند تیر کړي وي. تفصیل د هارون باچانا.
د ډان رسپانی په لیکنه کې د بشري حقوقو وکیل عمر عمران مالک د مظهر حسین په نوم د یوې مشهوري مقدمې مثال راوړي. وای دا سړی هغه وخت چې 43 کاله د مرګ سزا ته انتظار کړی او هم په جیل کې یې د طبي مرګ دوه کلونه شوي ول، سپریم کورټ بې قصوره وپیژند او د خوشي کولو امر یې وکړ. د 2018 زیږدیز کال په یو بل مقدمه کې چې پر یو کس اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د دروغو تور پورې شوی، عدالت له هغه وروسته بری کړل چې د عمري قید د سزا 9 کلونه په زندان کې تیر کړي ول. سپریم کورټ یوازې دومره وکړل چې لاغې بخنه وغوښته. په لیکنه کې د 2018 زیږدیز کال یو مقدمه هم د بیلګې په توګه راوړل شوې. دلته بیا عدالت د یو 21 کلن سړي چې په 10 کلنۍ کې پرې د نشه یي توکو د قاچاق د دروغو تور پورې شوی مقدمه ختمه او هغه خوشې کړ. دا کس له زندانه د وتو پر وخت په نری هرنس اخته و. لیکنه کاږي د پاکستان په عدالتي نظام کې د ته ورته مقدمې او پکې د بې ګنا کسانو ځورونه د معمول خبره ده. په لیکنه کې د فاونډیشن آف فنډامنټل رایټس نومې ادارې د یوې وروستۍ سروې یادونه شوې. د ادارې له 2010 تر 2013 زیږدیز کال پورې موده کې د مرګ د سزا په قضیو کې د سپریم کورټ فیصلو ته کتنه کړې ده. د سروې پایلې ښایي عدالت 9.5 سلنه مقدمې په بشپړ توګه خارجي کړي، خو تر هغې چې د مرګ په سزا محکوم یو کس له زندانه وځي هغه په اوسط ډول 10 کاله بند تیر کړی وي. لیکنه وایي دا د حکومت ذمهواري ده چې د یو بې ګناه کس له خوشي کېدو وروسته په ټولنه کې د بیرته ځای موندلو په چاره کې له هغه سره مرسته وکړي. د لیکنې تر مخه د دې کار لپاره د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ځانګړي قوانین جوړ شوي دي. په لیکنه کې هیله ښودل شوې چې د پاکستان اوسنی حکومت به د بې ګنا قیدیانو د مالي توازنو پوره کولو او د هغوی د عزت نفس بیرته پر ځای کولو لپاره قانون سازي وکړي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د مردان د یو کلی د وشل شوي 4 کلنې ماشومې اکرا بیبي کورنۍ وای پولیس او سیاستوالان ورسره وادي کوي، خو دوی لا هم د انصاف په تمه دي. د دې ماشومې مړی د کلی په پټو کې موندل شوی او د طبي رپورټونو له مخې ورسره جنسي زیاتې شوی. د سیمې پولیس وایي سر دا چې خپلې پلټنې بشپړې کړي. تفصیل د سره زهیر په رپورټ کې اورو.
بیگا د شپې نا وخت د ماشومې اکرا بیبي نکاح کفایت الله مشال ریډیو ته وویل د نوسی د وژنې وروسته یې کور ته هر ورځ سیاستوال او پولیس راځي او دوی ته تسلی ورکوي چې د وژنکو په لټه کې دي، خو تر دې د مې قاتلان ونه نیول شو.
تحقیقات روان دي، نو بس په دې خبرو زه نه پوهېږم چې دا به کم وخت سره ټول شي. مونږ ته وایي چې دغه چې زه به ان شاء الله ډېر ژر په دې تحقیقات کې کامیاب شم.
د کفایت الله په خبره دوی د مردان په کلیواله سیمه جان باز نری کی اوسیږي او وین وسی چی 104 کلنه وا. د اگست په 11مه د لوی اختر پښپا مخم لکوره وته اولاد درک شو. چیرته د اگست په 15مه د کورونو خواته په پټو کې مړی تر لاسه شو. د میډیکل ریپورتونو تر مخه د ماشومې اکرا سره د جنسي تیری ترڅنګ وهل ټکول هم شوی، ځکه چې لاس او خپې ورته مات کړي او په جسم یې نخې هم موجود دي. مشال ریډیو چې په دې اړه د مردان خار د تانی چرته چې د اکرا د وژنې فایر درج شوی، د مشر پولیس عجب خان دورانی کورنۍ نه وپوښتل نو هغه وویل دوی د دې پیښې لپاره ګډ پلټنیزه ډله جوړه کړې چې پکې د پولیسو والا چارواکي شامل دي او ډېر زر به د اقرا وژونکي ونیسي.
هغې کې جی آی ټی جوړه ده که نه چې څومره مونږ ته مواد میلاو شي هغه تللي فورینزک لیب هغې رپورټ ته انتظار دی. تقریبا د دغه دریو کلو مونږ پروفایلنګ وکړو د میل فیمیل ټول که نه داسې هیومن انټیلیجنس باندې هم کار کوو انشاءالله کیس ورک آؤٹ کیږي که نه لګیا دی څو نه دی چې زمونږ د فورینزک لیب دا سیزونه په یو سیمت روان وي نو انشاءالله زر به مونږ هغه تر.
د مردان پولیسو په وینا دې وروستیو کې په مردان ګجرو ګړۍ او تختبای کې د ماشومانو جینکو او هلکانو د لادرکه کېدو ځینې پیښې مخې ته راغلي د کومې وروستو چې دوی هلې ځلې پیل کړي چې پر شای څوک دي چې هغوی په ډاګه شي چې دارنګ د دې پیښو مخه ونیول شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په پیښور کې اوس د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. اوریدونکو د عبدالحی کاکړ نه به لنډ خبرونه واورو.
پاکستان به پاکستان د هند نیول شوي مبینه جاسوس کلبشن یادو ته د کنسر رسایي کوي خو تازه رپورټونه وایي چې دغه کنسر اوس سره دا وخت ویني. نوموړي ته په 2012 کال کې د پاکستان فوجي عدالت په دین وخت کې د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورولې وه چې پر ځای د هند د انصاف نړیوال عدالت ته تللی وو. له نن څخه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره په ازمایشتي ډول د څلورو ساعتونو لپاره خلاصول کړل شي. دا اعلان په 2 ورځې وړاندې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د معلومو سرکاري کمپنۍ NLC له چارواکو سره تر خبرو وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت ځوانان زیاتو ونو بوټو نالولو ته د هڅو لپاره په تعلیمي نصاب کې بدلون کړی. د محلیت او چمبلو صوبایي وزیر محمد اشتیاق پرون په دفتر مشاهده ټول زده کوونکو ته به په انټرنټ کې د دې ځانګړي نمبر هم ورکول کېږي. د اپوزیشن عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولي خان وایي چې پاکستان کورنۍ او بهرنۍ تګلارې ناکام شوي. په کار ده چې د ځواکو سیاسي کمونه او ادارې دې ته بیا مسره قتل وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې جدګنن سپول. افغان ولس مشر محمد اشرف غنی ته د امریکا او متحده ایالاتو سازمان د دغه دورښتي پروتوکول په شلاد کې افغان ولس مشر وایي چې د صدیقین سوسایټي پرېس هاجانس ته وویل چې تیر ورځ په تر ځخه کابل ته رسیدو سره د افغانستان د سولې لپاره د مقاومت او سیاسي مبارزه د ولس مشر غنی سره وکړه. د فرانس سرکاري وکیل وایي هغه افغان مشکوک کس چې د چوي گزارونه کړې له ځینې ناروغۍ سره مخامخ دی. د اسوسیټډ خبري اژانس رپورټ مخه دا یو د سیمیز سرکاري وکیل نیکول شپ پر نیول افغان په نوښتونو کې ویل د ځینې ناروغۍ د ماشین تر اثر لاندې ایران باندې چا وزیر چې وزیر حکومت ماسکو ته رسېدلی او خطر له روسیې سیاحت سره بیلاروس سره کوم ځای سیمیز مدد پاره کړی.
لند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه واوریدل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه جمهوری غګونه. په نننۍ خبرونه کې د سند صوبې د طالب علمانو د یو پخانی مشر امداد چانډیو د زندانونو په اړه خبرې شوې دي. د خبرونه زمو همکار عبدالحی کاکړ جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې موزه عبدالحی کاکړ شرق لاس پایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړي ورځې راهیسي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندې هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډېر شو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادي بشري او قومي حقوق لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبریالانو لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه جمهوري ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه د پخواني سندي طالبي له مشر امداد حسین چانډیو په اړه ده.
دار دی پانسی گاٹ دی بیامی هم غار د حسکا
ل شیر اشکاری چې د دې خالق زندان خړلی دار یې لیدلی او د دار کوټه یې لیدلی. دا شیر چپلاسی پخوانی سندی سیاستوال
امداد حسین چانډیو په حیدرآباد جیل کې لیکلی وو. هغه کسان چې د پاکستان پر سیاسي تاریخ نظر ساتي یا خپل یا چپلاسي سیاست کړي هغه ته د امداد حسین چانډیو نوم ناآشنا نه دی. ښاغلی چانډیو د 1955 کال د جنوري پر 12 نیټه د سند سانګړ ضلع په حافظ راجر کلی کې پیدا شوی. لومړنۍ زده کړې په کلی کې کړې خو له سیاست، حق او وطن له ټکو سره هغه وخت آشنا سو چې لا هم په سکول کې وو.
موږ هغه وخت په های سکول کې وو چې د جنرال یحیی خان په واکمنۍ کې سندیز زده کوونکو د مارشلا او ون یونټ پر ضد تحریک پیل کړی وو. پر دې مهال د زده کوونکو سازمان مشران زموږ سکول ته راغلل او موږ په اول ځل هغه خبرې واورېدلې چې تر دې وړاندې مو نه وې اورېدلې، یعنی د سندي قوم پرستۍ، د خپل وطن او مارشلا ضد خبرې. له دې ځایه زما د سیاست پر لور رجحان پیل شو.
وروسته امداد حسین چانډیو د مشهورو کیڼلاسو سیاستوالانو جامساکی او نذیر عباسی په مشرۍ د سندی ځوانانو سازمان سند نیشنل سټوډنټس فیډریشن فعال غړی سو. له وخت تیرېدو سره د جنرال یحیی خان مارشلا ختمه او ذوالفقار علی بټو د پاکستان وزیر اعظم سو. امداد چانډیو او ملګری یې د اپوزیشن ګوند نیشنل عوامي پارټي تر اثر لاندې وو. دا ګوند په اپوزیشن کې وو چې وروسته ښاغلی بټو ور باندې بندیز ولګوي. په دې ورځو شپو کې امدا چانډیو د نوابشاه او حیدرآباد په یونیورسيټیو کې د زده کوونکو د حکومت لپاره جلسي جلوسونه کول او دا اول ځل لپاره جیل ولید.
د ذوالفقار علی بټو په واکمنۍ کې پر موږ باندې د نیشنل اینټی اکټیویټیز ایکټ، یعنی د ملي ګټو پر ضد د فعالیتونو تر قانون لاندې مقدمه وی. موږ روپو شو، بیا په دې مقدمو ونیول سوم او تر 15 ورځو پورې په جیل کې وساتل سوم. نو ما د بټو صاحب د واکمنۍ پر مهال په 1940 راویم او 15 کلونو کې په لومړي ځل جیل ولید.
جیل پہلی دفعہ جو دیکھا ہے وہ بھٹو صاحب کے دور میں، 1974 ہو سکتا ہے یا 75 کا زمانہ.
سیاسی فعالیتونا روپوشیو او جیلونو د امداد چانډیو تعلیم هم اغیزمن کړ. تر مارشلا وروسته د جنرال زیاولک حکومت پر ذوالفقار علی بھٹو د قتل مقدمه وچلوله چې په نتیجه کې هغه 500 سو. په دې ورځو کې د جنرال زیا پر ضد نصیر عباسی په مشرۍ د ځوانانو سازمان ډیر فعال وو. امداد چانډیو په سند پونتون کې د معاشیاتو د څانګې زده کوونکی او د اس ان اس اف مشر وو. هغه او ملګري یې د خپلو حکومتو او مارشلا پر ضد مظاهرې وکړې چې نتیجه یې دا سوه چې په 1971 کال کې امداد چانډیو او ملګري ونیول شول.
کله
چې ضیاءالحق مارشلا ولګوله نو هغه وخت سه او درې نور ملګري په 1971 کال کې گرفتار کړل شو. تر دې لمخه د 1971 کال د اگست پر 9 نیټه نذیر عباسی شهید کړل شو. نو موږ د هغه د وژنې پر ضد په سند پوهنتون کې مظاهرې کولې. ښکاره خبره ده چې موږ د مارشلا مخالفت کولې، نو دوی غوښتل چې موږ ونیسي.
خود ایندا چانډیو د نیولو منظر هم عجب وو. هغه چې کله نیول کېدی نو پر دې وخت پر ځای د دې چې خپا یا وژاړي هغه برعکس وخندل.
زه
پر کټ پروت وم او د عبدالله حسین اداس نسلې ناول مې لوست. په نورو ملګرو کې چا خواړه پخول او څوک په بل کار لګیا وو. ناڅاپه په زوره زوره دروازه وټکېدله او داسې ښکارېده لکه یو څوک چې ور راماتوي. څنګه چې دروازه خلاصه سوه نو پولیس په ساده کپړو کې راننوتل. د دوی دا خیال و چې کېدای سي له موږ سره وسله وي، خو موږ هیڅ نه لرل. یوازې د ذوالفقار علي بټو ته د ورکړل سوي 500 پر ضد کمپلیټونه وو. موږ غوښتل چې د اپریل پر 4 نیټه په خلکو کې وبېښو، خو موږ یې تر دې 4 ورځې لمخه ونیولو. دوی پمپلیټ هم واخیستل. دوی ته خو وسله په لاس وره نغله، خو زما پر سینه کښېنستل چې همدا وخت ما له خندا راغله او ورته ویل مې کښته سي زه در سره ځم. له دوی سره اتکړی نه وي، نو موږ لاسونه یې د کټ په پړیو راوتړل او په ګاډۍ کې یې پولیس سټېشن ته یووړل.
پولیس اسٹیشن اپنے گاڑیوں میں لے آئے
امداد چانډیو او ملګری په حیدرآباد زندان کې ترڅ کم دو کلونو پوری وساتل سو خو عدالت ته وړاندې نه کړل سو. عجبه دا ده چې کله پر یو کس مقدمه جوړه سي نو هغه کوشش کوي چې مقدمه ور باندې ونه چلیږي، خو امداد چانډیو او ملګری د ځان خلاف د مقدمه چلول لپاره په جیل کې باقاعده هړتال وکړ.
تاسو به حیران سی چې موږ 15 د کوونکیو د خپلو ځانونو پرسه د مقدمو چلولو لپاره د لوږې هړتال کړی وو. زموږ غوښتنه وه چې مقدمې دې را باندې وچلول سي، چې هره سزا یا جزا وي هغه دې راکړل سي، خو موږ د عدالتي کاروایۍ د پیلېدو په انتظار مه کښېنوئ. هغه وخت عبدالله میمن د حیدرآباد کمیشنر و. هغه چې مذاکراتو ته راغلی نو ویل چې زه حیران یم تاسو د ځان پر ضد د مقدمو چلولو خبره ولې کوي. موږ ورته ویل چې د ځان د ازادۍ مطالبه خو نه سو کولی، ځکه چې دا خو د حکومت خوښه ده. دومره خو وکړئ چې په کومو مقدمو کې چې مو نیولی یو هغه په عدالت کې را باندې وچلوئ. موږ خو د ځان په خلاف د مقدمو چلولو په اړه هم تحریک چلولی وو.
د دې هړتال په نتیجه کې د امداد چانډیو او ملګرو پر ضد په پوځي عدالت کې مقدمه وچلول سوه. په دوی تورو چې نفرت پاروونکي مواد یې ویشلي او د هیواد ضد فعالیتونو کې لاس لري. دوی په عدالت کې له دې تورونو انکار وکړ او ویې ویل چې جمهوریت غواړي او د امریت پر ضد دي، خو فوجي عدالت دوی ته 9 مشکتی بند او د 10 سزا واوروله.
د جنوري 4 و سخت یخ موږ یې وتړلو او په کوړو یې ووهلو. دا سزا یې د حیدرآباد سینټرل جیل په هغه ځای کې راکړه چېرته چې د حیدرآباد سازش په مقدمه کې د ولی خان، خیربخش مری، بزنجو صاحب او نورو مشرانو پر ضد عدالت لګول سوی و. یو ښه غټ سړي په زوره زوره په کوناټو کوړې راکړې. کله چې د کوړو سزا ختمه سوه نو موږ هم هغه وخت د جنرال زیولک خلاف نارې ووهلې. ناره دا وه تاسو چې له موږ سره څه کوئ نو د ایران د استخباراتي ادارې ساوک حشر هم په یاد ولري. ایران کې جو ساوک کا جو حشر ہے اس کو یاد رکھو تم ہمیں ہمارے ساتھ جو کر رہے ہو.
امداد چانډیو او ملګری د کوړو سزا وخوړله او اوس وختو د زندان وکاله او پر دې محل جبري مشکتی کارونه. امداد چانډیو او ملګری د جیل عملی ته وویل چې د مشکت په توګه غواړي قیدیانو ته سبق وروښایي.
موږ
ورته ویل چې کوم کار زموږ زده دی هغه په لاس راکړي، موږ به قیدیانو ته سبق ور وښیو. خو دوی انکار وکړ او ویې ویل چې تاسو به قیدیانو ته هم هغه شیان ور زده کړئ چې تاسو لوستي دي. تاسو زموږ قیدیان بې لارې کوئ.
خو له جیله د باندې د جنرال ضیاءالحق مارشال پر ضد او د جمهوریت بحالۍ لپاره د ګوندونو اتحاد جوړ سو چې ایم آر ډی ورته ویل کېدل. ایم آر ڈی تحریک پیل کړ، خو بل لور ته په 1982 کال کې چپلاسی سیاسي فعالینو پخوانی تنظیم ډیموکریټک سټوډنټ فیډریشن په پېښور کې بحال کړ او امداد چانډیو یې د دې لومړی چیرمین یا مشر وټاکی، خو هغه پخپل په جیل کې وو. ځان او ملګری یې منظمول.
موږ به سټڈی سرکل یا علمی ناستې کولې. په دې کې به موږ په ګډه کتاب ویلې، لوبې به مو کولې، د مختلفو مضمونونو ترجمې به مو کولې. موږ مختلفې کمیټیانې یا ډلې جوړې کړې وې. د شوې به مو بانډار کولې، چا به شعر اورولې، چا به سندره ویل. د صفایي او د خوړو کمیټیانې مو جوړې کړې وې. یوه خارجه کمیټې مو د دې لپاره جوړه کړې وه چې هغه زموږ د مسلو په اړه د جیل چارواکو سره خبرې اترې وکړي. موږ په جیل کې هم ځان په تنظیمي چوکاټ کې ساتلی، خو کله چې بهر د جمهوریت بحالۍ تحریک یعنی ایم آر ډی زور واخیست او ډیر کسان یې جیل ته راوړل سو نو زموږ تعداد هم ورسره زیات سو. د دې تحریک له وجې په زندان کې د بندیوانۍ باوجود راته لږ څه ازادي ترلاسه سوه.
امداد چانډیو په 1980 کال کې د بند وخت پوره کړ، له زندانه راووت، په نړیوالو اړیکو کې یې ماسټري وکړه او تر 1993 پورې یې سیاست ته دوام ورکړ، خو بیا یې سیاست ته خدای په امانی وویله. په شاه عبداللطیف یونیورسټي کې لکچرر سو. دلته یې د پاکستان پر خارجه پالیسي پی ایچ ډی وکړه
او په 2019 کال کې د پروفیسر او ډاکټر په توګه ریټایرډ شو. نن سبا د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سند صوبې کوارډینیټر دی. امداد چانډیو مضمونونه لیکلي، ترجمه یې کړي او څو واړه واړه کتابونه یې لیکلي دي. د هغه په جیل کې د لیکل شوی سندي غزلی یو شعر دی.
ژوند می تود تنور دی خو بیا هم د ژوندانه پر لار درمم.
درنو اوریدونکو، د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوری ژغونو کې مو د پخوانی چپلاسی سندي طالب علم مشر امداد چانډیو د جدوجهد کیسه واوریدله. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د یو بل مبارز کیسه در سره شریکه کړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې زه عبدالحی کاکړ دوته په مخه شوایم.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اوري اوس وخت شوې دي د یوې بلې اونیزې خبرونې د سولې پلور. په نننۍ خبرونه کې په دې باندې خبرې شوې دي چې پښتانه لیکوالان د خپلو شعرونو په ذریعه سوله څنګه راوستل شي. د خبرونه زموږ همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده او مخکې مو هم درته د خبرونه نشر کړې و. نن درته یو ځل بیا نشر کوو، نو راځئ چې ورته غوږ شو.
د سولې پر لور
مشهور امریکایی شاعر ریتا دوف وای شعر سوچا او قوی ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شعر ویل د سولې عمل بللی و. نن په همدې اړه د سولې پر لور خپرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر ګواخ مکوربه یم، هرکلی مو کوم.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهورو شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپل شاعرۍ کې راخیستی او کوشش یې کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک ایښودو ته مجبورهږي. له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریزي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول ټول هنرونه ځپلي دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمان خیل ځوان شاعر دی. هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شیرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډیر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو، په جنگ کې ګټه نشته. راځه چې سوله وکړو، جنگ سراسر تاوان دی. بس دې نور جنگ نه کوو، بس نور سوله وکړو. بس ته نور جنگ نه کوو، بس نور رسول کوو. راځه چې سوله وکړو. دا خو هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی. دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی. او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی، ته یې هم ښکلی غواړي، زه یې هم ښکلی غواړم. نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم؟ بس ما هم لا تړلی او ته هم لا وتړه. زه هم واده کوم، ته هم واده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکو راځه چې سوله وکړو. په یو مورچل کې او زه په بل مورچل کې ته په ما ډاډی کوي زه په تا ډاډی کوم ته لږ ما مړ کوي زه لږم تا مړ کوم پیدا یې تا ته کیږي او که نه ماته کیږي نه پیدا تا ته کیږي او نه پیدا ماته کیږي ته خو زما مټې او زه دا ستا مټې یم ته خپلې مټې پرې کې زه خپلې مټې پرې کوم دواړه کمزوري دښمنانو ته شو راځه چې سوله وکړو. پیغلی سرتوری شولی پیغلی بے کور شولی پیغلی بے پلار شولی پیغلی بے مور شولی اس در پہ در گرجے گی کڑا پہ سر گرجے گی پیغور یہ تات کی گی پیغور یہ مات کی گی سخیری تات کوی سخیری مات کوی سدی داستان خپا او سو زمان خپا رازا چی دوان پاسو زان دا زار بچ کرو پدی سرونو لپٹی خورو رازا چی سولو.
تاسو له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې خو وای چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړله ډیرو خلکو وکړله په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه د دغه جنگ ختمې دي د دغه پښتنو دغه تسنسوالې دي د دغه پښتنو دغه اړې ګړې دي د دغه پښتنو دغه ستونزې دي دغه طرف ته اشاره کول په کار دي او پښتون قام دي خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیس دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پرلور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پرلور خبرونه اورئ. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې روسو کې نه غواړم چې لوی شمزه سندره خبره کړې ده. د سندره ډیره مشهوره شوله.
دخنش کې چې زه نه غواړم لوی شم نو یو څوک راته وایي چې خاصه باندې نه ته مه لوی کې. داسې نه ده خبره د جنگ نه د نفرت مسله ده. زه په کې را لوی شم په جنگ کې تر اوسه په جنگ کې او مې غوښتل چې په خپل شعر یا په خپل سندره دا ذهنیت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکم. که زه په کې را لوی شم زما نه وروسته زما اولاد زما نور راتلونکی زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي لوی شي او له جنگ نفرت کوي. خپله موسیقي یا شاعري دا دې ټولنه ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي تود بحث وکړي خو شاعر او سندرغاړی هم دا پکار دی چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندرې هم وایئ شعرونه هم لیکئ. دا یو شوري کوشش ته او کنه د حالاتو مجبوری ده چې خلک هم د غرنګ شینو ته پام کوي ارزښت تور کوي
ټول خبره د خلکو په ذوق کې ده اما ذوق د دلته د دس سندرو د ورېدو ډیر کم ده خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي زما د پاره اڅم پرته لدې چې د هیواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنګ نه خدار چا کرکه ده نو سندرې د څه ضرورت دی اما سندرې ونکو موسیقي اواز د ګډا موسیقي اواز د ساتیرې موسیقي اواز د خوشي په تیرول نه دي دا ترجمانی د دې ټولنې او زه ډېر مهمه ګڼم پدې کې د هر سندرغاړي خپل اوریدونکي دي او ټارګټ هم خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې لپاره تقریبا ویلې شم که په څو ژبو وایو د انسانیت لپاره سندره ورته ویلې شم ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تل وشي
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وای دا په خلکو څومره غیز لري
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه غیز د اوریدونکو په ذهنیت کې وي خو زه په دې عقیده یم چې سندره د زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلې په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا او مخکې باید دا شوی وای تر نن پورې چې ذهنیت جوړ کو بل اخره دا کوم ماشوم چې زیم چې پکې لوي شوم دا دولس کلن دی لس کلن نن ماشوم دې ته متوجه شي را دا سندره چې دا ولې نه غوړي لوي شي دا پلان په ختنه کې شي دا څنګه دا وخت سره دی وای چې دا غوړم لوي شم
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
دستر گو بلا واخلم بیا دستر گی ولی سری دی پامچی وار دی خطا ناشی مامن لے غر غری دی نازولی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا نازولی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو کد اوخ کو فواری دی ستا دستر گو بلا واخلم
بیا دسترگی ولی سری دی مخدی بلی لمبی کام دی خلدی گلشی بیا غنچاشی مخدی بلی لمبی کام دی خلدی گلشی بیا غنچاشی زکم ماتا ڈیر گرانے د پتنگ بل بل نخری دی ستا دسترگو بلاوار